حمله وروسته پیدا شوی په دې خبره کو او دغه راس آیا د داعش پر ضد مبارزه باید افغانستان باندې هم اغیز ولري او کنه فقط د اروپا د خوندیتوب لپاره باید دا مبارزه وشي. ډېره زیاته مننه اوس له سفی الله ستانکزي څخه د افغانستان خبرونه اورو، ورپسې احمد تکل د نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان فوجیان د یمګان ولسوالۍ له مرکزه شاتک تاړ شوي دي او د مالی وزارت وایي چې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیول شوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومت ولې دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه تکتیکي شاته کړی دی. د بدخشان امنی قمندانۍ د امنیت امیر سخیدت حیدری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي خو د خرابې هوا له امله یې عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي حیدری په خبره وسلوالو مخالفینو تېره ورځ په دې ولسوالۍ حمله کړې وه چې په نتیجه کې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې دا ولسوالۍ نیولې ده. دوه ور مخکې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه. د مالی وزارت وایي چې د عوایدو د برخې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیولي او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د رشوت غوښتلو پر وخت د اړوندو څارونکو لخوا نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. په بیان کې دا هم راغلي چې مالی وزارت په عوایدو او ګمرکاتو کې د اداري فساد له منځه وړلو په هدف خپلې هڅې زیاتې کړې او په دې برخه کې له هر ډول قانون ماتونکو سره کلک چلند کوي. او وروستی خبر دا چې په مرکزي بغلان کې د ماین چاودنې د ټپیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. د بغلان د عام روغتیا مرستیال عبدالعلیم غفاری ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 11 ملکیان او 4 پولیس شامل دي. د بغلان امنیتي چارواکو که څه هم د ټپیانو شمیر 12 خودلی خو ویلي دي چې نن له غرمې مخکې د مرکزي بغلان د سینما مخ ته په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یې دا کسان ټپیان شوي دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل دروي.
سلام علیکم. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز په فرانسې کې د کیمیاوي یا بیولوژیکي حملو د خطر په اړه خبرداري ورکړې. والز نن د پارلمان په غونډه کې د راتلونکو دریو میاشتو لپاره په فرانسې کې د بیړني حالت د دوام په اړه رایه اخیستو مخکې وویل هیڅ احتمال هم باید له پامه ونه غورځول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په پاریس کې د نومبر د 14 د حملو مشکوک تنظیمونکی به تیر شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی وي کنه. فرانسوی چارواکو پرون وویل چې پاریس ته نږدې په سنت دنیس سیمه کې پر یوه اپارتمان دوی عملیات ترسره کړل. چارواکو دې سیمې ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. په یو بل خبر کې ویل شوي چې د بلجیم صدر اعظم چارلز مایکل نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د تروریستانو او بخې تروریستان د تروریستانو د ځپلو په مقصد د امنیتي اقداماتو او د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د 400 میلیون یورو اضافي لګښت ژمنه وکړه. بلجیم د پاریس د حملو په اړه د تحقیقاتو اصلي محور دی. اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویژی او یو چینایی اعدام کړي دي. د دې سخت دریزې ډلې اړوندې د بق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپره کړل چې ګمان کیږي یو به د اولی جان ګریمس کارت آف سټاد او دوهم د فان جینګوی وي. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چیرته او څنګه وژل شوي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي خو داسې ښکاري چې په ډزو به ویشتل شوي وي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ دا یو ناوړه او وحشیانه عملو بل او ویل چې هیواد به د تروریزم پر ضد مبارزې په سیاست کې بدلون رانه ولی
کروسمتنه ته ایسل برینګر اکه وردن ویدره.
د داعش بیرحمی د نړۍ د پرمختګ مخنیسی لداسې یو قوت سره په مبارزه کې د ناروی د پالیسۍ بدلون ناممکن دی. موږ به تروریستان پرینګدو چې زمونږ د برخلیک زمونږ د خلکو برخلیک وټاکي. موږ د ناروی خلک چې په هر دین پورې تړلی یو د دې قاتلانو په وړاندې په ګډ دریس کې ولاړ یو. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې تروریستي ډلې نه انساني کرامت ته درناوی کوي او نه اخلاقي اصولو ته. هغه وسلوال چې د سرایوو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه پخپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. د سرایوو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پالې توندروي سلفي ډلې پیرو بللی چې د تشدد لارې د جهاد سپارښتنه کوي. د بوسنیا حکومت له دې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وه، خو چارواکو دا یو تروریستي عمل ونه بله او ویې ویل چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د بوسنیا د 8.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي مسلمانان دي. وروسته له دې چې داعش ډلې په یوه نوې ویډیو کې د امریکا پر نیویارک ښار د حملو ګواښ وکړ، چارواکو د دې ښار د اوسیدونکو خلکو د آرامولو هڅې پیل کړې دي. د نیویارک ښاروال بیل د پلاسیو او د پولیسو کمشنر ویلیام باتون خبریالانو ته وویل چې په دې ویډیویي پیغام کې کوم مشخص ګواښ نه دی شوی. د پلاسیو له خلکو غوښتل چې په ډاډه زړه خپل کارونه وکړي. استخباراتي سرچینو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په دې شپږ دقیقو ویډیو کې د نیویارک ټایمز چوک او د منهاتن میټون سیمه چې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي وښودل شوې. او وروستی خبر دی، راپورونو له مخې روسیې او چین د 4015 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستیک په نوم د دولتي شرکت د مشر سیرګي خیمیزوف له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی وایي د دې معاملې تړون لاسلیک شوی دی. خیمیز ویلي دي چې دا د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله ده او چین د دې تر ټولو پرمختللو روسي جنگي الوتکو 15 یوازینی بهرنی خریدار دی. روسیه په 2014 کال کې له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی سوداګر هیواد و. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت وویل چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 116 هیوادونو ته د 115 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله صادره کړې. دا خبرونه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز، مجدداً سلام های ما را بپذیرین. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث حادثه فرانسه و تاثیر آن بالای افغانستان است. مهمانای محترم ما پوهان سعودیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، و محترم آقای فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین‌المللی میباشند. چون از طریق تلفن کوشش میکنیم که با دکتر سیف اکبر ورده، کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه، تماس برقرار شود. اگر ضرورت باشه و همچنان با آقای اسماعیل اکبر، نویسنده و تحلیلگر. به هر حال استاد محترم، در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل صحبت میکنیم. منتها از قسمت اول بعضی سوالات در ذهن ها ماند در مورد جهان اسلام. صاحب اینا یک مرکزیت ندارن، بعد از اینکه خلافت عثمانی از بین رفت، به 40-50 مملکت تبدیل شد و سوریه برآمد و عراق برآمد، از این قبیل مسائل. و امروز هم صاحب به نمایندگی جهان اسلام یک مرکزیت قوی وجود نداره که از این دفاع شوه، و از او خاطر مثلا در جوامع شرقی روشنفکرهای تو فکر میکنن که وقتی که یک ترور میشه، یک چیز میگن تروریست مسلمان یا تروریست اسلامی. منتها در تاریخ ما دیدیم مثلا هتلر چی کارا کرد، نگفتن هتلر مثلا فلانی دین، یا مثلا استالین فلانی عیسوی ها، یا دیگه از این قبیل گپا نشتن. یک یعنی به مطبوعات جهانی هم یکی گفته نمیتونه که خوش ما چرا اگر یک غربی یا یک مثلا یک عیسوی یک کار میکنه او رو تروریست عیسوی نمیگین و تروریست میگین، منتها از مسلمان ها هر کس که هر چی کرد به نام اسلام او رو میگین تروریست اسلام. صاحب از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، راه های حل چی هست؟
تشکر بسیار زیاد محترم نظر صاحب به سوالتان. پروبلم ایست که باز هم فرق بین فرهنگ و فرهنگای جهان اسلام و غرب وجود داره. اینا که تروریسم اسلامی میگن، من فکر میکنم که اینا در نظرشان به ضد اسلام چیزی نیست، بر ضد او مفکوره او گروه های است که خود طرفدار مفکوره اسلامی قلمداد میکنن و او را از طریق غیر مسالمت آمیز اهداف خود میخواهند به دست بیارن و نشانیشان برای قهرشان همه کشورهای غربی می باشد. از اون لحاظ یا رایات روسای اسلامی میگن. در غیر از او در عیسوی ها در افراد و اشخاص و گروپ ها و گنگ ها و بافیه های که در عیسوی ها وجود داره و در کشورهای غربی وجود داره، اونا چون از مسیحیت برای رفتن به اهداف خود این قسم گروپ ها را نساختن و به اصلاح دست نمی برن اکثریتشان، با اون لحاظ او را تروریست مسیحی نمیگن، تروریست فرانسوی، تروریست آلمانی، تروریست امریکاوی اینا گفته میتوننش، اما نه تروریست عیسوی، برای اینکه اونا از مذهب عیسویت خود بر رسیدن به اهداف تروریستی اکثریتش مطلقشان نمیخوان استفاده کنن. اگر کدام گروپ فناتیک مذهبی پیدا شود که اهداف مذهبی خود پیش بکنه امکان داره، شاید هم باشن و هستم، اما به این قسم اعمال که اینا از جهان اسلام متاسفانه منظم میشن و دست میزنن اونا نمیزنن. علتش هم من خودم همی چیز فکر میکنم و ای که چرا در جهان اسلام بر رسیدن به اهداف خود همیشه از شمشیر کار میگیرن، ای را نگاه کردن مردم با مو یک فکر اسلامی و امور همیشه تلقین کردن و پیچکاری کردن در دماغشان بر رسیدن به حصول اونمو اهداف است که سیاست در پشت سرش است. اگر ایتانا پیور بر اسلام به صورت خالص و مذهبی خدمت کردن باشه، اونا بازی قسم اعمال که ضد اسلام و ضد انسان و ضد بشریت باشه او را هیچ وقت انجام نمیتن و اینا بی‌سواد زیاد دارن که رفتن صرف از اسلام خود با تفسیرهای غلط هم میپذیرن. علتش ایست که اینا سواد درست ندارن و اینا تربیه لازمه در تمام کشورهای اسلامی با کار هستن. ای که نظر صاحب شما را با راجب مرکزیت اسلام بعد از خلافت اسلامی صحبت کردین و این تقسیم شدن کشورهای مسلمان با چندین ده ها کشور و حال دفاع نکردن درست از اسلام وجود داره، یا حتی این انتقاد بجای است، این باید ممالک اسلامی اشتباهشان است که اینا برای اسلام یک دست نمیشن، یک پلتفرم مشترک بین المللی برای دفاع از اون نمیسازن که در اوج اگر افراد گروه ها هر کسی برای دفاع اسلام خواسته باشه برن همونجا مطرح بکنن مشکلات خود و حل بکنن و اگر راههای عملی به کار بود با مقابل بعضی دولت هایی که در اوج اشتباه در رسانه هایش میشه یک کس چیز میگه همی سنتر باید جواب بگویه، هم از لحاظ علمی از اسلام دفاع شوه، هم با وسایل تکنیکی مدرن دفاع شوه، نه در کوها با توفنگ ها با از بردن مردم به دفاع.
نظری سب لخبرو نمخ که هم داقا مثلا ما مطرح کرده سه اوس کچه تا د داعش پر ضد مبارزه نړیوال بڼه غوره کوي چې تقریبا غوره کړې ده او هغه د القاعده سیناریو چې هغه اوس تقریبا ختمه حسابیږي او دا نوی ورژن بلل کیږي. نو سوال هم دغه دی چې په افغانستان باندې که فکر وکړو، په افغانستان هم نن سبا د داعش له ګواښ سره مخامخ دی، د افغانستان شرق کې له کوچنیو دورځنیو یا یو درې ساعته ماشومان نیولې تر سپینګرو پورې په ډېر بد او وحشانه ډول سره په همدې نامه او په همدې ډلې په نامه وژل کیږي. اندېښنه دا ده چې اوس چې هر کله چې جګړه یا انفجار یا برید فرانسې ته یا نورو غربي هیوادونو ته ورسیږي، بیا دوی د مبارزې خبره کوي، داسې خو به نه وي چې افغانستان بیا حیر شي او فقط د فرانسې یا د غربي نړۍ د خوندي کولو لپاره دا مبارزه وي. څه کول پکار دی چې په نړیواله سطحه کمزی کې چې د دې خطر زیات دی هلته هم مبارزه وشي؟
سلام بیا تاسو ته اوکرانو اوریدونکو ته، تاسو وګورئ چې د داعش بستر سوریه عراق دی، او تاسو په تاریخي لحاظ پوهیږئ چې سوریه او عراق یو هیواد و، او دواړه د باس د ګوند خوا اداره کېدی. د باس د خوند دوه څانګې وې، یوه یې په عراق کې صدام حسین و دردی در مخ خلکو اداره کول، او یو یې د دغه حافظ الاسد پلار اداره کول،
بشار اسد پلار.
په هغه دواړو سیمو کې د بشار اسد پلار او حافظ الاسد اداره کول. په دې خاطر په هغه وخت کې چې زه ډېر زلمی وم او په کویت کې ډیپلومات وم، دا مې په یادېږي چې هره میاشت به غونډه کول، او غوښتل یې چې دا دوه هیوادونه سره یو هیواد کې. وروسته داسې کیسې پیښ شوې، 11 سپتمبر رالی او نورې کیسې رالې. په هغه کې دی داسې یو بده حادثه په بد حالت په بغداد کې رالی چې هلته صدام حسین دی ډېر په بده وضع مړ کوي، او تر هغه وروسته هلته د شیګانو د سنی مسله راغله، د کردانو مسله راغله. شیګانو ته متاسفانه داسې وخت ورکړل شوی چې د سنیانو سره ډېر بد برخورد وکړي. د بلې خوا په عین وخت کې په سوریه کې حالت رالی. په سوریه کې امریکا د سوریه د بشیر اسد حکومت چې په کول دپاره دغوسو هلته هم ډېر بد جنایتونه مړه سو وسوله. په نتیجه کې د دغه سیمې چې د عراق او سوریه سیمه ده، او په دغه سیمه کې سنی مسلمانان و، دا داس تقریبا یو ډول ګیچ سوله، یو ډول نه پوهېده چې څه وکړي، یو ډول په ډېر بد روحي حالت کې سوله، تر څو چې د دغه رقم بد حالت په نتیجه کې و چې دغه د داعش جنبش یا د داعش حالت را پیدا سو. که موږ وایو چې دا امریکا پیدا کړې دي یا غربیانو، د دې معنا دا نه ده چې امریکانو او غربیانو علاحده کښېنستلې دا پروژه کړې ده، اما د دې د اعمالو او کارو نتیجه ده. مثلا د مذهبي حالات په عراق کې راوستلی دي، په سوریه کې هم د مسلې د حل دپاره کومک نه دی کړی. په نتیجه کې د هغه ځای سرکشو خلکو، د هغه ځای ګنګس خلکو، د هغه ځای په روحي لحاظ مریضو خلکو داسې یو جنبش راوستی ضد شیګانو او په ضد د غربیانو او ضد ټوله دنیا چې هغه ته اوس موږ داعش وایو. اما خبره راغله دې ته چې داعش باید څنګه سي. که چیرې په سوریه کې لکه اوس چې روسیې او امریکا تیره هفته موافقه وکړل چې په دوو میاشتو کې دننه باید د حافظ الاسد پر سرنوشت هم خبرې وسي چې هغه باید پاتې سي که نه، او هلته انتخابات وسي، په هغه ځای کې یو دولت منځته راسي، نو موږ کرار کرار دې ته امیدوار کېدلی سو چې د داعش بستر د منځه ځي. اما ځینې نورې خبرې لکه په غرب کې، فرانسه کې، انګلستان کې، امریکا کې، یا په مختلفو هیوادونو کې، مثلا په افغانستان کې به دا نفوس څونه وي، دا نفوس نو په اساساً کې چې بستر د منځه ولاړ سي ضعیفېږي، اما بقایا وي یا پاتېږي. د افغانستان په داعش کې یوه خبره دا هم ده چې ایا دا داعشان دي او که د داعشانو اکټ کوي. داعشان یو منظم پر سلفي مذهب باندې ولاړ د خاصو عقیدو خلک دي. مثلا د افغانستان کې څرنګه کېدای سي چې دغه رقم داعشي راسي؟ د داعشانو اول پلان په افغانستان کې د کندهار د خرکې مبارکې او د کندهار د موی مبارک او په مزار کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د زیارت د مزار شریف ویرانول و. زه نه پوهېږم چې کم انسان، کم افغان، د هر مذهب چې وي، د هر حتی چې بیخي بې مذهبه هم وي، نو هغه به څنګه دغه رقم یو حوادث او هغه به او داعش ته به ورسي؟
بازم به شما نوبت میتیم نظری سه. باشتین که استاد اسماعیل اکبر نویسنده و تحلیلگر ما هم در خط تلفون هستن، امروز از نام یک سلام علیکی کنیم. آقای اکبر خوش آمدیم به برنامه سه، میشنویم ما را انشاءالله.
سلام علیکم، سلامت باشیم، تشکر از شما. من به شما و بشنوندهای رادیو آزادی سلام عرض میکنم.
بله، خب به شک شما مسائل فرانسه و تروریسم یا را بسیار از نزدیک تعقیب میکنین، تحلیل شما را هم بگیریم در این مسائل که در منطقه و در افغانستان در دنیا اتفاق مفته. آیا رهبرای ما، حکومت ما، افغانستان، رهبرای افغانستان خوب صحیح آمادگی دارن، یک استراتژی در طول مدت و کوتاه مدت دارن ندارن، چی تاثیر خواهد سایب به نظر شما را هم بگیریم؟
ما دقیق نمیدارم که دولت ما را برخوردش اگر به مسائل دیگه ببینیم به نظر نمیاد که کنم. برخورده و طولانی مدت داشته باشن. به خاطر از فدایش تازه هم ظهور کرده و در افغانستان هم آمدنش بسیار چیز خوب به انتظار خوب بر مردم نداد. ولی به هر حال خود از این پدیده چی به شکل تلویزیون چی به شکل القاعده و داعش اگر هر به همین رو بکنیم سیاست غیر عادلانه دنیا را توجیه بکنیم و هر چی که بگیم برای خود ما مردم سازنده نیست. یعنی در نهایت اگر هم ما خدمات را سیاست امریکا و غرب برسانیم خسارت بیشتر به خود ما میرسه. اگر یک چیزی در از مدت اینطور که شما اشاره کردیم نداشته باشیم برای کشور خود، برای منطقه خود، برای جمعه اسلام، برای کل بشریت یک دیدگاه نداشته باشیم کریم پتی بر عقل باشه، بر سیاست انسانی باشه، بر روابط نیک باشه و بر مزارزشت مسائل جهانی باشه. مرا حادثه پاریس برای ما تصویر مردم مسلمان یا که در فرانسه و کشورهای غربی ساکن هستن از ده حاصل شده و کسایی که در حالت مهاجر شدن و پذیرفته شدن یا رد شدن در اونجا هستن منظره زیاد به نظر میاد که چقدر تأثیر منفی سر از این پدیده رو میکنه. این رقم تحلیل هایی که ما بگیم خود از این محصول سیاست غرب است و ساخته غرب است به نظر ما غربی صورتش درست نیست.
دیر زیاد مننه استاد صفیب. یو پختنه چې اکثر خلک دلته په غرب کې په حکومتونو انتقاد کوي هغه دا چې دغه د خ او بد سختدریزي د خ او بد تروریست اصطلاح یا 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 پروګرام څه ډول دی. په سوریه کې مثلا فرانسه او امریکا او ځینې نور هیوادونه اوس هم داسې ډلې تمویلوي، هغوی ته وسلې ورکوي. سعودي عربستان چې ځان د اسلام مرکز ګڼي هغه هم په دې لوبه کې شامل دی، په یمن کې شامل و، په عراق کې شامل دی، په سوریه کې شامل دی. یعنی تر څو چې دې هیوادونو ته لکه څنګه چې پاکستان همیشه وایي چې افغان طالبان موږ ته خطر نه دي نو موږ یې ولې وو، په همدې خاطر تر څو غربی نړۍ ته هغه تروریستي ډلې یا سختدریزي ډلې چې تر څو یې ګواښ نه وي پېښ کړی دوی تمویلوي، تجهیزوي. هماغه ډلو سره افغانستان له کلونو بلکې له لسیزو راهیسې لاس او ګریوان دی. یعنی آیا پخپله دلته په دې هیوادونو لوی قدرتونو کې هم تقریبا یو بام و دو هوا نه دی په دې موضوع کې د سختدریزۍ او د ډلو پر وړاندې؟
ډېر مهرباني رضوان صاحب محترم، ساي سوال نه ډېر ښه سوال و. دې ته باید ګوته ونیول شي او نه پوهېږم چې که دا رښتیا وي چې په جی 20 کې د ترکیې په مجلس کې ویل شوي چې ملګري ملتونه د دې ټولو مشکلاتو د نن جهان جوابګوی نه شي کېدلی، مګر تر اوسه پورې چې دا یو مرکز دی، نړیوال مرکز دی، سولې د تامین دی په جهان کې او د هماهنګ کولو د دولتونو د روابطو او اعمالو او مرستو د هر څه شي دي. دا باید لوی قدرتونه په سیکیورټي کونسل کې چې د ویتو حق لري دوی باید سره کښېني او هماغه هیوادو کې چې دوی وایي چې په څلور څلوېښت د هیوادو کې دا داعش یا القاعده یا دا ګروپونه فعال دي، دوی باید د څلور څلوېښتو هیوادو د مشرانو سره په جنرال اسمبلي کې په عمومي اسمبلي کې د ملګرو ملتو خبرې وکړي. دا باید ټول راوغواړي، دوی نه باید اهداف واخلي، دوی ته باید لاره د حل د سولهیز پیدا کړي. او همدارنګه په څنګ کې که څوک جنګېږي دوی باید ټول دا نور متضرر هیوادونه چې د اوس خو دوه سوه هیوادونه دي مستقل چې ټول ترې متضرر کېږي یا دا ټول د څلور څلوېښت هیوادو ته متحد شي یو پلان ورته جوړ کړي دا کولی شي چې زر مهار کړي. مګر ستاسې خبره صحیح ده، د افغانستان جنگ ته هم د روسانو په ضد باندې د جنوب شرق د آسیا نه، جنوبي آسیا نه، مرکزي آسیا نه، د میډل ایست نه، د همدې پاکستان نه، د غربي هیوادو نه، ټولو ځایونو نه تروریستان راوستل شوي وو او ښه دعوت شوي وو، په تیارو کې راغلي وو، معاش یې ورته ومنل چې راشي زموږ مجاهدین نو ته جګړې وروخی او دا جنگ د سره لخر او پز دلته پر مخ بوزي همغه ګروپونه دوی لري خو کله باز له منځه وړي کار نه ورکي کله نوی ګروپونه د نوی اعداد د فوډ لپاره د نو وسلو سره منځره او باج دوی خپل دي اول دا بالانس د جهان خپلو کې لوی قدرتونه سم کی بیا د نورو طرح نه مایو کی خپل دي عملی.
تشکر سپ آقای نظری، یک مسئله دیگه هم بعض متخصصین به این فکر است که اصلا کل سبب های امی ترور و یک بد بلا کلش اقتصاد غیر عادلانه یا تقسیم امی عایدات غیر عادلانه بین مردم جهان است. مثلا میگن 20 مملکت امی جی 7 جی 20 که در چی آمدن در انقره مجلس کردن، اینا 20 مملکت 85% تمام سرمایه دنیا را در دست دارن و 80% تمام تجارت دنیا را در دست دارن. از او خاطر میگن که در از نقطه نظر اقتصادی تا مردم غریب بیچاره مسئله حل نشه، سویه تحصیلی بالا نره در تمام گوشه و جهان، تا این بی‌عدالتی های اقتصادی در بین باشه به بسیاری مسائل چاره پیدا نمیشه، منتها مشکل روز به روز بدتر و عمیق‌تر و زیادتر خواهد شد. در این مورد نظر شما رو میگیریم. بعد از او به شنوندای عزیزم نوبت میتیم. سیب
دا خبره چی تاسو ویل دا بالکل عینی واقعیت دی، منتها تریخ واقعیت دی. دا خبره پخوا کمونستی طرح ده، لینین طرح ده، کمونستانو طرح هم پر دا اصل بانی بناوه، لیکن اوس چې په دنیا کې داسې ده نو نه موږ کولای سو چې د دغه هیوادو ته د شلو هیوادو څخه وغواړو چې تاسې خپل د بانک پیسې زموږ بانکو ته را انتقال کړئ، او نه موږ کولای سو په مصنوعي لحاظ خپل اقتصادي او دا وکړو. زه داسې فکر کوم که چیرې دا هم د دوی د پیشرفت او زموږ د وروسته پاتې والي نتیجه فرض یې که وی هم یا چې ده هم دا به درسره تایید کړم، باید موږ کوشش وکړو چې په دغه مابین کې خپل ځای پیدا کړو، یعنی کوشش وکړو چې د اقتصادي رشد لپاره کار وکړو تر څو چې د دوی سره نږدې سو. اما هغه عملونه چې موږ کوو یا تر اوسه سوي دي هغه موږ نور هم سوي، نور مو هم لاندې ته بوځي. که زه داسې فکر کوم چې دی پرمختللی دي او زه وروسته پاتې یم، نو خو زه باید پرمختګ ته کوشش وکړم، نه دا چې زه باید نور هم کوشش وکړم چې داسې. په هر صورت دا احساساتي او عاطفي سوالونه او پوښتنې دي، دا داسې سوالونه او پوښتنې دي چې د هغه دپاره په من حیث کل منل کېدای سي او من حیث جز من حیث دا چې دا دې موږ د خپل عمل رهنما کو یا دې یو دولت پر هغه باندې یو پلان ځان ته جوړ کړلی سي، دا رقم یو خبره نه ده. داسې خبره ده لکه چې وایي ښه کوه بد مه کوه یا باید خلکو سره کومک وکړو، دا دا داسې خبرې چې دلته هم داسې نه کېږي چې مثلا موږ په دا خیرات سره نسو کولی چې ټوله مسکنان مثلا خانان کو یا د خانانو او مسکنانو ترمنځ دغه وکړو، حتی انقلاب ونه کولی سوای د د د د خلکیانو پرچمیانو حاکمیت ونه کولی سوای دلته خانو مسکین سره یو ځای کې نو سره یو سطح کې په یوه کچه کې، نو څرنګه به کېدای شي چې موږ دا جهان په عوامیرو باندې کړو؟ تاسو ته معلومه ده نظر صاحب چې په بین المللي مسایل عیني پروسې دي زموږ در ذهن د باندې دي، په عوامیرو په امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسي کېدای چې دغه رقم ستونزه او مشکلات حل کړی شي.
تشکر. خب یک اعلانه که خورترک میگیریم، بعد از او به شنونده های عزیز ما نوبت میتیم که نام نظر خود بگوین. اعلانه بشنویم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
البته قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام همیشه رادیو آزادی در خدمت شما است و شماره های تلفن ما که حالا اگه میخواین به ما تلفن بکنین، شماره های تلفن داخلی ما 0799-203-540 و 0700-822 755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755. فعلا همکار تکنیکی ما خبر میده که تلفونا به خیالم که فعلا کنم مشکل تکنیکی داره، از او خاطر تا مشکل تکنیکی رفع شوه. با آقای اکبر هم این سوال که با آقای نظری راجع کردیم یک دفعه پرسان کنیم، آقای اکبر شما چی فکر میکنین به عدالتی اقتصادی هم مایه فساد و ترور تگپا هست یا نیسته؟ آقای اکبر
میشه به گذشته جمهور ملت شرق و مسلمان علی اروپا اکثر به شرط خاطر مستعمر بود، اول به خاطر انتقال عدل و اقتصادی این یک طرف دیگه است، این در کلیت خود درست است، لیکن اگر حرکت ما به همین زمان واکنشی و غیر اقلانی باشه در همین 200 سال ما نتونستیم به استقلال برسیم، ما که به کارهای زیادی و تلفات زیادی که خود ما مرتکب شدیم حرکت ما همیچ یک شمشیر دودن هم به طرف مقابل سبب زد هم به خود ما و نتیجه بر ما حاصل نشده، مثل که در جهاد ما در دوره علی شوروی ما بعد از اون نتایجی مستقبل نداشتیم، از لحاظ رفع فقر، از لحاظ ساختن جامعه خود. اول هم ممکن است گفتن شد که افغانستان طالبان امریکایی، طالبان انگلیسی، طالبان پاکستانی، طالبان ایرانی، ممکن است همون دفاع راست نشد و مردم ها و کشورهای دنیا به خاطر پیشبرد سیاست خود یا تبلیغات دست به طرفنده مختلف بزنند، ولی ما خودمون باید تلاش بکنیم که اقلانیت پخش کنیم و اقنشای ما مبارزیم رو در یک سطح بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای معقول عادلانه شدن اقتصاد دنیا جهانی شدن برای از بین کشورها که خاموش هست از طرف ملل متحد، از طرف مؤسساتی که کوشش میکنند برای بشریت یک راه حل نشان بدن، از طرف برنامه‌های خدمات اجتماعی نه از طرف مبارزه طبقات قبل از اینکه به ظروف اشاره کردم. به این ترتیب ما باید راههایی را بگیریم که برای ما مفید باشه، نه راههایی را که فقط یکنشی باشه و روز به روز به طرف افراطی بیشتر برود، هم خود خراب کنم صدمه بزنم هم به طرف مقابل مناسبات کشورها را یخیم بسازیم.
دیر از یاد تمنانا استاد صافه یو خبره چه د اکثر خلکو ذهن کې ګرځي، زما خپل شخصي ذهن کې ګرځي هغه دا چې کچیر تل کڅنګ چې یو اوریدونکو ویلې چې داعش القاعده دا ډلې د اسلامي هیوادونو د تضیف او د ګډوډۍ لپاره د غربیانو پروژې وي او په اروپایي هیوادونو کې چې دا کم مهاجر په دې ورستیو کې راغلي، د سره خو موږ کتل چې د عامو اروپایانو د خپل د یو وخت ډوډۍ سیم کړی دی، یعنی په کمپلې ورته ورکړی دی، ماشومان ورته په غیږ کې نیولې دي، قسم چې حکومتونه لا قبول کړی نه، خو دوی په خپلو کورونو کې قبول کړی دی. د ولسونو خبره پرېږدو، کله چې د اسلام موضوع له تروریزم سره تړل کیږي ډیر زیات مسؤلیت ستاسو په نظر باندې د سعودي عربستان نه کیږي؟ سعودي عربستان چیرته چې مرکز دی زموږ ستاسو مسلمانانو لپاره، کپ یادمي ولسمشر کرزي دیارلس کاله یا دولس کاله له سعودي نه همدغه غوښتل چې د کعبې شریف امام دی راشي په افغانستان کې، ودی وایي چې دا جنگ ورور وژنه ده. همدغه راز په منځني ختیځ کې څه روان دي، آیا سعودي د جګړې او د دې پروژو یوه برخه ده او که څنګه؟
مهربانی سوالم. سعودی عربستان په باره کې خدا تاسو وایم چې سره د دې چې د غرب ملګری ده، د امریکا ملګری هیواد ده او دوی پشتیبانی هم کوي او شاید هم چې د غربي مرستو نزدیکوالي ورسره او د اسلام په خاطر باندې چې هلته مرکز د اسلامي او اسلام د پخش د سعودي نه عربستان نه راغلی او هغه ته درناوي په خاطر باندې هغه عربي پسرلی حتی سیلی هم عربستان ته نه ده راغلی او دا خپله اتحادیه جوړی د یمن په ضد ضد باندې او هلته بمباردمان کوي او دا کارونه مخ کې بیایي او د افغانستان د سولې د خاطره د دومره وجاهت فکر کوم په اسلامي نړۍ کې ډیر قوي نه دی توانېدلی چې تر اوسه پورې د سعودي نظام وساتي چې د اسلامي نړۍ کې که چېرته مخالفتونه خپل منځي یا داخلي را برسېره شي او هغه بیا د بهر نه اوبه وخوري او سعودي پکې پښه کېدي دی او میانجي په توګه باندې یا د حکم په توګه باندې چې مسله ور فیصله کړي او خلک خبرې ومني. حتی د اسلامي کانفرانس وادو کې چې غړیتوب هم لري او دا اسلامي کانفرانس جوړ دی د همدې دپاره چې اسلامي نړۍ او هیوادو مشکلات ور حل کړي په وقتاً فوقتاً او یوازې اسلامي هیوادونو کانفرانس دی ول چې غیر اسلامي پکې نشته. نوم هم د اسلامي هیوادو د کانفرانس سازمان دی. هلته هم دوی پهغه سازمان په قوت کې هم دوی دومره یو ټیم سعودي ځان پسې جوړ نه شو کړی چې هلته دفاع وکړي. علت یې دا دی چې دی خپله ډیموکراسي نه مني او ډکټاتورشپ نظام دی هلته او هغه اسلامي بڼه هم هغه ډېر حقیقي توګې سره لکه څنګه د خلفای راشدین په وخت کې و مګر په مډرنه توګه هم عدالت نه دی تامین شوی. نو ځکه هغه څه کار نشي کولای. نو افغانستان مسله کې هم کله چې افغانستان ورته پیشنهاد وکړ دوی ویل چې ستاسې طالبان زمونږ خبرې نه مني او طالبان دې د القاعده نه فاصله واخلي بیا پس له هغې زه کولی شم چې په منځ کې منځګړتوب وکړم. نو دا چې افغانستان وکولی شي د طالبانو او هغوی د مربیانو منځ کې فاصله راولي نو بیا عربستان سعودي ته به ولې مراجعه کوي؟ بیا خو یې خپله هم حلولی شي. نو د اسلامي وادونو ته مشخصا پکار دی چې کله د اسلام په نوم خلک په دنیا کې وژل کیږي دوی باید خجالت وباسي ول چې دوی اسلامي وادونه دي. دوی باید لاس یو کی که عرب دي که چچنی دي که ازبک اسلامي ګروپونه دي که تاجک اسلامي ګروپونه دي که افغان دي که پاکستانی دي دا ټولو ته دوی باید لارې پیدا کړي ورسره وغږیږي چې ټوپک هم کې دی راځي حقوق د اسلام موږ په ساز خپلو هیوادو کې درته تامینوو په قدرت کې د شراکت ورته ورکړي ولې جهاني جګړې ته هڅوي.
بله تشکر. هنوزم تلفن ما مشکلش رفع نشده. بازم خب آقای نظری شما چه فکر میکنید به این مثلا بشری روشن فکر ها میگن پروژه های غربی سو از این قبیل مسائل منتها یک دلیل در دست واضح گفته نمیتونن منتها یک سوال به فکر آدم میرسه مثلا در افغانستان هم تقریبا 30-40 سال پیش بگویم که این گروه مجاهدین که ایجاد شد در اینجا هم خب مثلا اول یک حزب بود باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد. اینو خب غربی ها نامد بر ازیا مشوره نکرد. هر کس که تفنگ ماشین داره گرفت چهار نفر جمع کرد خود به خود بسلا یک حزب یک سازمان گروپ جور کرد رفتن. حتی یاد میاد که غیر اعضاب رسمی یک صد گروپ دیگه هم ایجاد شده بوده که او گروپ هایی که پاکستان کمک کرد و هفت گروپ شد در ایران که کمک کرد هشت گروپ شد و از این قبیل مثلا. در حال که یک اسلام داریم یک دین داریم یک مقصد داریم چرا اینقدر یک چیز ایجاد شد یا رخ و غربی ها نگفتن که شما بگیرین این کارا را جور کنین یا چی گفتن سیب به نظر شما؟
من نه استاد دغه څخه بخښنه غواړم تاسو نظر ته په احترام یا او خلکو نظر ته په احترام زه ډیر سره موافق نه یم. اول خود استاد صافی د خبرو د په اجازه دا خبره د سعودي عربستان هم سیده اما دوه نور هیوادونه هم په دغه رقم بین المللي کشمکشو کې ډیر نقش لري. یو د اوو څخه ایران دی چې تقریبا هم په ټول گاونډیو هیوادو کې هم د یمن کې هم په سوریه کې هم په اردن کې هم په ټولو هیوادو کې هم حتی په افغانستان کې په ټولو نورو هیوادو کې د دغه بې امنۍ او د تروریزم د دغه لپاره او هم زمنان نور رهبران تحریکوي د دې لپاره چې د دوی پر ضد باندې ډلې جوړ شي. ام همداسې د دریم هیواد په حیث پاکستان دی. پاکستان که په خپله دا وس نه لري چې د شیعګانو یا د سنیانو د سنت یا شیعګري رهبري واخلي اما یو بستر دی د دې د تربیو دپاره د دې جغرافیایي موقعیت په دغه خاصتا په دغه پښتون نشینه سیمو کې داسې یو حالت راغلی دی چې دوی چې دا چانس ورکړی دی دوی هم دا لار لري. پاتې سو ستاسې د بله پښتنې دپاره چې هغه زما نه خبر نو کوم زه چې هم د نظره ووتله چې تاسو ول کومه مسله ده
او گفتیم که امی مسئله تروریسم و ایجار جنجال ها یک پروژه غربی است که در بین مسلمان ها به اتفاقی را پرتن یا این مسائل به اساس پروژه غربی ها مثلا داعشی و مجمع القاعده اینا، در حال که ما گفتیم بله یعنی در مجاهدین افغان مثلا 3-4 سال پیش گفتیم یک از سه روز باید بسن. بله نظر شما چیست؟
بله داد یو ظاهر ده مسئله ده یو ماهیت ده مسئله ده. تاسو معلومه ده چې امریکایانو پلان و ده روسانو پر ضد دا لسیزو در مخه و چې افغانستان ته روسان راسي او یا تا په افغانستان کې انقلاب شوی. تاسو معلومه ده چې دا د امریکایانو پلان و چې په میلیونونو افغانۍ ته دغه کړلې او ډېر استخباراتي تلاشیې وکړي تر څو روسان افغانستان ته راننوځي. دا یو کله چې دوی افغانستان ته راننوځي در مخه لا پلان ورته جوړ شوی و د پاکستان چې د دوی پخوانی په سیټو سیاټو په نظامي پښتو کې د دوی ملګری و هلته دا زمینه مساعده شول او په نتیجه کې خلک دې ته تشویقېدل چې ایران ته هم پاکستان چې پاکستان ته ولاړ شي اول در ټولو. کله چې دوی پاکستان ته تللی دا رسمیات شروع شوله، اول ګلبدین حکمتیار ولاړی، بیا جمعیت ولاړی، نور پسې ولاړله، نو دا نورې کوچنۍ ډلې هم پسې ورتلې. دوی غوښتل چې هلته ټوله د حزبو یو ډله منځته راشي، مثلا 500 حزبه. اما څن پاکستان او امریکا نور ولیدل چې بیا د دوی کنټرول نشي کولای. کله چې اووه حزبونه جوړ شول، بیا نو پر دا اووه حزبو باندې دوی په اصطلاح مسله سټاپ کړله، ول نور حزبونه او تشکیلات باید د دوی په دننه کې سره متحد شي. د بلې خوا چې دلته موږ شیعه جمعیت هم لرو، شیعهګانو چې په پاکستان کې ځانته زمینانه لیدله په اصطلاح، هغو بله لار نه درلودله، مخ پر ایران ولاړی. ایران چې ولیدل چې په دې رقابت کې تر پاکستان پس پاته سوی دی، هغو جوړ کړله پسې. هلته هم 100 سازمانه زیات ولاړله چې په نتیجه کې دوی یو تر پاکستان ځان مخته کوي، هغه چې افغانه وه دوی اشتګانه جوړه کړله. په نتیجه کې دا حالت داسې دی. اما په یوه خبره درته وایم چې دغه هیڅ ډول حرکت دا رقم یو سړی لکه زه لکه ته لکه استاد نه موږ د یوه دانه توپک اخیستل، بیا هغه د دوه توپک کول او هغه بیا یو ځای تلل، دا د یو عاجز سړي نه وسه ده، نه امکان دی، نه کولی شي، نه کوي. دا ټوله تاریخ سوي وي، دا ټوله تشویق سوي دي. اما دا چې روشنفکران وایي چې دا ټوله د سه د غرب دي، د دې پر ضد باندې، زه فقط یو نظر د دې لرم، یوه نظر ورسره کیم، هغه دا چې که غرب دا ټوله پلان کړي نه دي، بلکې د غرب د عمل نتیجه ده. دا دوه جلا شیان دي. مثلا یو مشر د کور پلان لري چې یو څه وکړي اولادونه کې یو بد سي یا ښه سي، اما یو دای چې دی په خپل کور کې دومره بد برخورده سړی وي چې اولادونه یې د بدو اعمالو په نتیجه کې بد سي. زه فکر کوم چې هم داعش هم القاعده هم نورې کیسې وې. مثلا د روسانو پر ضد په جنګ کې دوی مجاهدین تقویه کول، عرب یې ورته راواستول د روسیې د ماتې دپاره. دغه زمینه سوله د دې لپاره چې هلته القاعده منځته راشي، القاعده باندې سره مبارزه کول، او په نتیجه کې د هغو بې نتیجګي د دې باعث وله چې هلته داعش منځته راشي. او په آینده کې لا والله اعلم بالصواب چې څه در دغه وروسته هم موږ ته بدبختۍ ګوري. نو په دې خاطر زه داسې وایم چې دا غربیانو قصتي نه یې جوړې کړې، بلکې د دوی د ناسنجیده اعمالو نتیجه ده. یوه خبره چې نظر صاحب تاسو او ګرانو اورېدونکو ته ووایم، هغه دا دی چې دغه د دنیا ډېر پیشرفت شرقیان او غربیان دومره سره په کلتور کې سره لیرې کړله چې تقریبا د دوی ترمنځ یو مشترکه ژبه نسته. غربیان د کمپیوټر په ژبه خبرې کوي، او موږ د کلي او ولس په خبرې کوو. په دې خاطر موږ چې دوی ته کوم هدایتونه د دې ځایه صادروو چې دا ثروت راسره تقسیم کړه، چې دا دسیسه مه کوه، چې پلانکۍ مه کوه، هغه شیان دي چې دی هېڅکله نه اوري. او دوی په ګرسره موږ ته وایي چې ډیموکراسي وکړه، موږ ته درته وایي ازادي وکړه، موږ ته دوی. زه داسې فکر کوم چې موږ تاسې او موږ دوی، یعنی شرق و غرب، مسلمانان او غیر مسلمانان، یو پلا باید یو مشترکه ژبه سره پیدا کړو چې په چی شي کار ولرو یو د بله، او په چی شي کار ونه لرو. د اسلام په سر کې هم داسې وه، کوپر او اسلام سره جنګېدی، اما وروسته پیغمبر د اسلام هغو ته وویل، ول تاسې خپل د خدای او دین مذهب کوئ، موږ به د خپل خدای کوو. تاسې زیاته مننه، موږ کار نه لري، او موږ په تاسو کار نه لرو، باید یو موافقیت، باید یو مشترک جبته سره ورسی.
بله اسماعیل اکبر صاحب کزما غږ درځي، اوس نظر صاحب لګ جنبندی غوند به کو کچیر ته د داعش پر ضد مبارزه پراخیږي چې فرانسې خپل لوري خو تقریبا پراخه کړی ده. موږ د خبرونې په سر کې په دې خبره کوله چې په افغانستان به د دې مبارزې اثرات وي او کوي نو څه به وي، یعنی کم داعش چې فرانسه غواړي چې هغه په نخه کې هغه په افغانستان کې هم شته، نو په افغانستان به تاثیرات څه وي؟
صحیح خبره ده، یا پولیسی حرکات، افغانی حرکات دیروزی او خلق و تحریکی دید کمون خبله و کلو او کلو شد که کنترول وکو یا صلح وکو در در سمال عربایی پرزای دیده چه خارجیان و حسایی چندین سر رازی او راشی او پا جدوه که جدو وکو.
بله استاد صدا ما را میشنین یا صدا قطشت؟
نه
استاد صدای ما رو میشنوین؟
بله.
بله استاد خب بله دمی مسئله آل نتیجه از حادثه فرانسه در افغانستان و اید اگر که آستاستا جنبندی بکنیم آل افغانستان چی باید بکنه که از این مشکلات از گیردارها یا همی جار جنجالهای منطقه و بین‌المللی با کمترین ضرر از این مسئله بسلا بیرون شوه یا حداقل مردم افغانستان دیگه یک طرفه شوه این مسئله ترور در افغانستان جار جنجال؟ حالا نظر شما چیست؟ چی باید شوسته؟
امو مردم افغانستان بسیار نفرت میشن به نظر حرکت هم چون که به این چیزهایی که به داخل کشور فجایی که صورت گرفت مردم نفرت میشن دادن و وکنش مردم بسیار زیاد است، ولی در امره از او باید اشخاص معصر، اشخاص متنفذ، علماء و دانشمنده و آنچه که جامعه مدنی میگن باید تلاش میکنم که از امور روحی مردم بهره‌گیری کنم و اینا را سازماندهی کنم تا فشار به خاطر به نتیجه رسیدن صلح زیادتر شود و دایره بر جنگ کمتر شود. دولت سهمش بیشتر است، دولت بیشتر باید کوشش کنه که از این فضای نفرتی که مردم علیه خشونت در ذهنشان به وجود آمده بهره برداری بکنه و مردم را نصیب بکنه به خاطر صلح و همچنین سرکوبی کسایی که به صلح راضی نمیشن و اونو برخورد قاطعتر بکنن، مردم از حرکت پشتیبانی میکنن.
بله استاد همینجا یک مسئله دیگه هم است که اگر یک مملکت نفوذش بسیار کم باشه در سطح بین‌المللی و قدر صدایش غر نمیره، مثلا چین از میلیارد نفوذ گپ میزنه، هندوستان از میلیارد نفوذ گپا، دیگر ها 300 میلیون، تر حالا افغانستان برازی که صدایش غر و غرتر شوه، حداقل که ممالک آسیای میانه یک صدا شوه و ایران خود گفتش نمیکنه، پاکستان هم چندان گفتش نمیکنه، هندوستان هم سبونج صدای خود داره و بی از غر است، افغانستان یک از منطقه یک چند تا رفیق که خود پیدا کرده نمیتونه که یک ذره قوی تر صدا بکنه در مسائل خود سیب؟
پلاس خان وجود داره، کوشش میکنه این به مکه افغانستان هم است، یعنی روزه وزیر دفاع ما جلقت از کشورهای همسایه که میگن ما نگرانی داریم ولی عملا پیش نمیگذارم اقدام نمیکنم، ولی افغانستان که خودش داخل مصیبت هست تلاش کنه که بر ایجاد اتحادیه های با کشورهای همسایه که ما با اونا واقعا هم دین مشترک داریم، هم کلتور مشترک داریم، گذشته تاریخ مشترک داریم، تلاشش باید ایران تلاش پوکر افغانستان دست بگیره و منطقهای بسازه. البته ما کشورهای همسایه دیگه ایران و پاکستان ما بسیار زیاد سنگ دیدیم و تلاش کردیم ولی نتیجه نمیلتا که استاد بگه اشاره کرده منفسیم که عربستان سعودی دخالت داره در وسیم ساختن رابطه بین مسلمان های جنگ، ایران هم از لبنان تا یمن تا سوریه و عراق دخالت داره، ولی بگه شرای سعودیانه چرا بره باید به این محاوت تلاش شده که اما سهیم شدن به مبارزه ضد افراطیت و یک اتحادیه ها به وجود بیارن تا جلال وزید رفتش و هم به خودشان صده من رسان در افغانستان
در زیاد تمنان استاز مقبر
در دانو بسیار قوتیه های مذهبی شیعه سنی ناک دادم و سر مسائل قومی تا حد زیر غلبه کردم بکنیم که در این مشکل غلبه کنیم تا راه پیشرفت برای کل کشورها باز شد، چرا افغانستان اگه حلقه که اینا را با آسیای جنوبی وصل میکنه و این خیلی به نفع کشورها آسیای
تشکر استاد. بله در آخرین لحظه یک تلفن ما جور شد، یک دو تلفن هم بگیریم که امو فرمات پروگرام هم صحیح شود. دل شنانده عزیز ما میخ کنه. بله شنانده عزیز بفهمم سیب. بله میره. بله سیب
عزیز کدر ماما تاکی 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 درانه ممنون تریزول کمینا سلام نما.
میره بانی سیب. السلام.
بله سیب باز قطع شدید تلفون. بله ادامه بکنیم. لال محمد خان صحبت کنین سیب. اینا قطعش یک نفر دیگه بگیریم خیلی.
بله
بله شنوانده عزیز بفرمایید سیب. بله شنوانده عزیز.
بله مهربانی اوکی.
بله سلام علیکم عبدالحیات خاکسار اند پروان ولایت نام.
مهربانی خاکسار سیب.
آقا از ما پختنه دا ما ول چه دا طالبان چه افغانستان کی جنگی کی دو دوی غختنه خود دا چه نه افغانستان کی اسلامی قانون نشه دا داعش تو غختنه لری چه من چیز ته خاطر جنگی کو دو دوی آقا مبارزه تو چیز سره دا چه من چه غواړو چه افغانستان کی جنگی.
اختر محمد خان پس آمد. بله اختر محمد خان بگوین سیب. بله ها دیگه یک تلفن دیگه است. بله بفرمایید سیب.
سلام به شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. ما میخواییم چند موضوع خدمتتان مطرح کنم.
بفرمایید سیب.
اول عامل تمام مسائل افغانستان ما فکر میکنم که ما خود ما هستیم. با قول مشاور که از خیش بناله که اصل سخن اینجاست.
بله.
از ماست که بر ماست. ببینین در کجای دنیا ما سراغ داریم که دیگران آمده باشند و آنجا را گلستان کرده باشند. تا زمانی که ما در میان خود به تفاهم نرسیم و یک دیدگاه مشترک را برای ساختن یک دولت مدرن ملی ایجاد نکنیم هیچ انتظاری از آدرس هیچ کسی نباید بکنیم.
بله.
با توجه به این سخن ما این را میخواهم مطرح کنم. دولت افغانستان نه تنها در حال حاضر بلکه در 14 سال گذشته فرصتهای داشت و هنوز این فرصتها وجود داره و باید توسط کاردانها و انسانهای متخصص و متعهد که در رأس ادارات دولتی قرار بگیرن از این فرصتها استفاده کنن. در غیر از اون هر قدر که ما بنالیم و بگویم مشکل وجود داره شکایت کنیم هیچ کسی صدای ما رو
نخواهد.
تشکر
سید.
تشکر. وقت زیق شده میره. خب حالا استاد جنبندی بکنین چی میگه آقای رضوان مراد؟
بله صافی صاحب چون وقتم فقط یو اته دقیقه رو کچه تا اوس پدی خبرو کوچه څوک ده په دنیا کې اوس مهال د دنیا په غټه سوي خو لو بی روان دي استراتیجی دی او څه چې ورته ویل کیږي هغه شاید صحیح وي. د افغانستان او بیا ورپسې په دوهم قدم کې په نړۍ کې له تروریزم څخه د اسلام او د مسلمانانو د جلا کولو د پاره څوک او څه باید وشي؟
ډېر به رواني سوال نه. خبره خدا ده چې افغانستان د پاره خصوصا که غواړو تروریزم نظام خلاص کو دلتا از من په ضد باندې هم جزان مسلمان غنی جنگیږي غوی تر اوسه پورې هغه بین المللي اهداف د بین المللي تروریزم سره دوی پیوند نه دی خوړلی. یعنی د دوی اهداف محلی دي. دا کولای شي افغانستان نظام چې په خپله سم شي لکه مخکې چې اختر محمد خان وویل ټولو خبرو سره موافقه لرو چې خپله چې صحیح شو چې خپله جوړ شو خپل وحدت تامین کو د خپل وطن تمامیت او آبادی او د خلکو آرامي د زړه نه وغواړو فساد ورک کو او خدمت ورته وکړو بیا کولای شو د پردیو چې که ترور په نوم راځي که د حکومت په نوم راځي که په هر نام راځي د خلکو په ذریعه خلک ځان سره د وطن خپل ولس ځان سره و نظام باید ولري هغه ته جواب ورکولای شي. او که هر څومره دننه حاکمیت د ملی وجود ونلري او دولتي حاکمیت هم ډیر ضعیف وي چې د خلکو ساتنه ونشي کولای، د خپل اساسي قانون تطبیق کې عاجز وي او نور عدالت هم تامینولای ونشي، بیا د هرې سوړې نه د افغانستان که د شرق نه وي که د غرب نه وي هیڅ ګاونډی هیواد افغانستان ته تر اوسه پورې نیک نظر نه لري. نو په دې لحاظ باندې خپله باید رښتیا هم افغانان ځان جوړ کی او فساد کم کی، شغل او وظیفه خپل ځوان نسل ته په ښارونو او په کلو کې پیدا کی، د خلکو خدمت وکړي چې خلک خپل نظام پسې ودرېږي او تروریزم مخه ونیسي. هغه وخت کولی شو چې نړیوال تروریزم ته هم مرسته وکړو چې خپل وطن کې موږ تروریزم بند کړی اوسي، او همدغه لاره ده د افغانستان دپاره. او فکر کوم او بل نورې لارې بیا کولی شي چې هغه رښتینی ملي حکومت د نړیوالو نه مرسته واخلي او بیا مرسته هم ورسره کیږي. نړیوال هم باید هغه مرکزونو د تروریزم ته توجه واړوي او هلته د حکومتونو سره ولسونو سره مرستې وکړي چې دا تروریزم پر ضد شي، کولی شي تروریزم ضعیف کړي په جهان نیساته.
بله تشکر. نظری صاحب شما جمع بندی کنین آخرین سخنان تا نبوین که دیگه بخیر باز مرخص میشه.
زه یو خبر غواړم وکم چې موږ دولت متمدن دولت پیس او موږ د مملکت داس یو هیواد پیس چې د تروریزم او داعش سره موږ ډیرې بدې ضربې ولیدې، قربانۍ یو په اصطلاح. دغه د فرانسې حادثه چې پیښه سوله د افغانستان پارلمان باید لږ تر لږه یوه غونډه کړې وای او د بین المللي دود له مخې یوه دقیقه یا څونه خاموشي کړې وای او فرانسې ته یو دغه استولې وای د همدردۍ پیام، ځکه دی هر وخت کې ځکونه وایي د غرب یو شی ردوي بل یې تاییدوي. فرانسه د یو داسې هیواد ده چې دلته هر وخت ډیره ښه دغه کړې دي، پروژې لرلې دي او د ډیر لوړ کلتور څخه برخوردار دی. دغه زما یو نقد دی. اما دا چې جنبندي کو، هغه جنبندي د ټولو خلکو نظریات د تلیفون کوونکو او د استاد او د بهر څخه هغه دا دی چې اول باید سیر یا افاق و انفس چې په خوا بلله په تصوف کې هم ځان ته وګورو هم جهان ته وګورو، منتها په یوازې په سترګو پټول او یوازې پر دې قضاوت کول چې دی داسې کوي نو زه هم داسې کوم، هغه بیله دې چې موږ خپل ځان او تباکو دغه مثلا داعش یوازې یو ضربه وارده کړه، اما اوس به هر ورځ په لسګونو لسګونو تیارې ضربې واردوي په هغه ځای کې به مثلا په سوریا کې به ماشومان او خلکو ولس او وطن دی په خپله نابودیږي. دا خاص د دې لپاره نو وای چې شي وای نه کنه داخل چې کارې که آخر دارد پشیمانی.
تشکر
فکر کوم چې اوس په داعش کې د دې لپاره یو پشیمانی وجود لري چې ولې دا رقم ماجراجویانه
تشکر
ماجراجویانه کار کړی دی.
بله تشکر.
مننه ستاسو.
بله از کل میمانای محترم پوانس ودیر صافی، استاد اسماعیل اکبر، آقای فدا محمد نظری، همچنان دکتر سیاکر وردک، آقای نادر فراد هم دیگه وصل نشد، از کلشان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ده خدای با من. ورحمة الله وبركاته.